های این برنامه تا نیم ساعتی دیگر با گزارش ها و مطالب.
دا واشنگتن دی تاسو دی امریکا غگ آشنا را لیو
قدرمون آردن که سلام علیکم زه شفیه سرداریم دادی دی امریکا غگ آشنا را لیو خبرمانه پیسوه لومری با خبرون آوری
ویان سید سلیمان شا د یونایټډ پریس انټرنیشنل خبري اژانس د ریپورت لمخه د افغانستان په اتو شمالي ولایتونو کې د مراکن لوکاست یا د المغربي قانتی ملخ د افات د خپرېدو له امله سکل په هغه هیواد کې په فوق العاده توګه د فصلونو د ځای کېدو امکانات موجود دي. د یو پی آی اژانس د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې د سازمان د یو تازه رپورټ په حواله وایي چې په افغانستان کې فصلونو ته د المغربي قانتي ملخ د افت خپرېدل د غټې اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان لپاره د دغه نړیوال سازمان صحاوي عامل ریچارډ ټرنچارډ ویل دا قانتي ملخ له 150 نه زیات مختلف نباتات خوري چې په دې کې د ونو حاصلات د څرځایونه او 50 هغه فصلونه شامل دي چې معمولا په افغانستان کې شنه کیږي. د ټرنچارډ په باور دا پدیده نه یوازې دا چې د سیمې بزګرانو او کلیوالو ته غټ خطر متوجه کوي، ټول هیواد بعد خوراکي موادو له بابته له بې امنیتۍ سره مخامخ کی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي چې دغه نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراک ځواکۍ پر ناروغۍ د اخته شوو ماشومانو د درملنې او د خوړو د برابرولو په برخه کې د پیسو د کمبود سره مخامخ دی. د یونیسف د خوړو د څانګې مشر میرمن میلانی ګالوین پرون د پنجشنبه په ورځ په یوه ویډیوي پیغام کې چې د دې نړیوال سازمان د ټویټر په پاڼه خپور کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 715,000 ماشومان په خورا سخته خوارځواکۍ اخته دي. دا واشنگتن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د پنجشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد له مشر پال کولمان بکر سره ملاقات وکړ. بهرنیو چارو د وزارت وایان عبدالقهار بلخی ویل چې متقی له نوموړي سره په اروپا کې د افغانانو د ستونزو د حلولو په غرض د قونسلي خدماتو د مهیا کولو خواست وکړ. د افغانستان د پخوانی حکومت د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د سولې لپاره د اروپایي انسټیټیوټ له یوه لوړ پوړي مامور ماریان زومبولف سره او همې د دغه موسسې د لوړ پوړي مشاور ژان فرانکو کارټین سره د افغانستان د وضعیت په باب خبرې وکړې. له امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان سترې محکمې پرون د پنجشنبه په ورځ په سمدستي توګه دغه هیواد د معذور شوي صدر اعظم عمران خان د خوشي کولو امر وکړ. څارونکي وایي چې د سترې محکمې فیصلې د عمران خان لاس پیاوړی کړ. پولیسي مظاهرې او د تشدد نه ډکې واقعې چې د سه شنبې په ورځ اسلام آباد د هایکورټ د انګړ دننه د عمران خان له نیولو وروسته په پاکستان کې وشوې 2001 میلادي کال وروسته مثال نه لیدل کیږي. پاینه وخت کې پاکستانی چارواکو دروان تشدد د مخنیوي په غرض د اسلام آباد، لاهور او پېښور په شمول په غټو خرونو کې د پوز اسکر تعینات کړل. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس چې د اسلام آباد پولیسو د پنجشنبه په ورځ د عمران خان د حکومت په کابینه کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پاکستان د تحریک انصاف ګل مرستیال شاه محمود قریشي په شمول د دغه ګوند څو تنه لوړ پوړي مشران ونیول. د چین مطبوعات خبر ورکوي چې هغه هیواد د پاکستان سمندري ځواکونو ته دوه جنگي بیړۍ ورسپارلې دي. د چین د حکومت طرفدارې د انګریزي ژبې ګلوبل ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې دغو نو کښتیونه به د پاکستان سمندري پوځ د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز اسی پیک د سمندري حدودو د حفاظت لپاره استعمالوي. د اسرائیلو پوځ پرون د پنجشنبه په ورځ د غزې په تړانګه کې د فلسطین د اسلامي جهاد د جنگیالو په مرکزونو بیا بمباري وکړه. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو د پرله پسې هوایي بمباریو په نتیجه کې 25 کسان وژل شوي دي. په عین وخت کې مصر، فرانسې، جرمني او اردن د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه کړې. د چهارشنبه په ورځ د موټر بم په چاودنه کې د سوریې د پولیسو یو لوړ پوړی سایمن صاحب وژل شوی. د اسلامي دولت ډلې د دغه برید ذمواري قبول کړه. د ترکیې د هوملینډ یا د وطن ګوند مشر محرمینس چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړو د میدان نه ووت. د کاناډا د اونتاریو د ولایت پولیس وایي چې د پولیسو یو افسر د پنجشنبې په ورځ وژل شوی او دوه تنه نور یې ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې برېټانیا او ځینې نور لویدیځ هیوادونه د ټیروریزم په لیست کې کرملین د طرفداري واګنر ګروپ ډلې د شاملولو په اړه غور کوي. دغه ډله د کرملین په استازیتوب د خارجي جنگونو لپاره د کرایي عسکر را جلبوي. په اروپایي اتحاد او په متحده ایالاتو کې هم په دې اړه عینشان بحثونه پیل شوي دي. له بلې خوا د بشري حقوقو مدافعینو د روسي ځواکونو لخوا د یوکرین په ختیځ کې په زور او جبر لسګونو زرو ماشومانو د بې ځایه کولو او په زور یې روسیې ته د وړلو په اړه په نړیواله کچه د عمل غوښتنه کړې. او د لندن د اکنامس مجلې د یو تازه رپورټ له مخې د اتریش پایتخت ویانا د نړۍ د هغو غټو ښارونو په سر فهرست کې واقع دی چې د ژوندانه ټولې اسانتیاوې پکې برابرې دي. د خبرونو پای
خبرونو مده امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمخاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو وروسته د تاوتریخوالي ډکو لاریونونو په دوام خواشینی شولې ده او د شکیل خو څخه یې د زغم غوښتنه کړې ده. د بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو پخواني ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پخواني صدر اعظم عمران خان ژوند ته په پیښو غوښنو اندېښنه شولې ده. نور تفصیل زمرد خبریال اکرام شینواری پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د چرشمې د ورځې ناوخته په یو اعلامیه کې په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د نیولو وروسته د تاوتریخوالي په ډکو لاریونونو باندې خواشینی ښودلې ده. دغه وزارت مرستیال وایان زی احمد تکل رسنیو ته په یو سوالي ویډیو پیغام کې د ښکېل خو څخه د زغم غوښتنه کړې.
د افغانستان اسلامي امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د سیمې او نړۍ په ګټه بولی او همدارزه د پاکستان د مسلمان ملت په ګټه هم بولی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې خپل ټول سیاسي استازولۍ ته لازمي شپارښتنې او هدایات تر سره کړې دي ترڅو هلته د میشت افغانانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه تر سره کړي.
په خوانی صدر اعظم عمران خان د سې شنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پر هغه باندې د لګیدلو تورونو په یو قضیه کې د اسلام آباد عالی محکمې ته د حاضرېدو پر مهال د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ځانګړي محکمې ته حاضر شوی دی. د عمران خان یو مدافع وکیل علي بخاري د پرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې د ملي احتساب ادارې غوښتي چې ښاغلی عمران خان به اته ورځې د هغوی سره په کید کې وي او محکمې هم دا غوښتنه منلې ده. د رویټرز خبری اژانس په یو خبر کې ویلي چې پولیسو د پنجشنبې په ورځ د عمران خان په حکومت کې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي او د دغه ګوند دوه نور لوړپوړي مشران اسد عمر او فواد چودري نیولی. خغلی قریشی د پولیسو لخوا د نیول کېدو وړاندې د خپل ټویټر په پاڼه د تحریک انصاف د ګوند له پلویانو سولهیز لاریونونو د دوام غوښتنه کړې. د اسلام آباد پولیسو هم د خپل ټویټر په پاڼه د خغلی قریشی په ګډون د دغه ګوند یو شمېر چارواکو نیول تایید کړی دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي په روانو پیښو کې چې د سې شنبې له ورځې ناوخته پیل شوي لږ تر لږه تر اوسه د 15 تنو وژل کېدل تایید شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د موبایل خدمتونو د بندیدو امر کړی او یوټیوب، ټویټر او فیسبوک په ګډون د ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدود کړی دی. چارواکو همدارنګه په ټول هیواد کې د ښوونځیو د تړلو امر کړی. په مظاهرو کې سلګونه د پولیسو منصوبین ټپیان شوي او د پنجاب په ولایت کې چې د وګړو شمېر له مخې تر ټولو ستر ولایت دی، نږدې 1450 تنه مخالفان نیول شوي دي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د بلوچستان په ایالت کې هم د عمران خان د ګوند شاوخوا اتیا تنه پلویان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پولیسو په بند کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان ژوند ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د هغه وژل کېدل به په دغه هېواد کې وضعیت لا د خرابېدو سبب شي. زلمی خلیلزاد د چهارشنبې د ورځې ناوخته په څو پرله پسې ټویټونو کې ویلي چې پخواني صدر اعظم خپل ژوند ته د پېښو ګواښونو په اړه خپلې اندېښنې د چهارشنبې په ورځ د ملي احتساب ادارې په محکمه کې قاضي ته څرګندې کړې دي. زلمی خلیلزاد ویلي چې د عمران خان احتمالي وژل به په پاکستان کې د وضعیت د لا خرابېدو سبب شي. هغه لیکلي چې دې دی لپاره چې د عمران خان ژوند د ګواخ سره مخ نشي باید هغه خوشي او دغه ژوند د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وشي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سیدی په پاکستان کې روان وضعیت د اندېښنی وړ بولي او چې دغه هیواد پوز به بل اخر د لرونه وزپی.
اما خاموشی پیش از طوفان خواهد بود. با سرکوب مردم محبوبیتی که اردو در پاکستان داشت او را از دست میده و ضمناً خطر ایزی وجود داره که اردو به دو دسته یا سه دسته مخالف و موافق تقسیم شه.
خغل سیدی وی که چیز در روان توصیل خواله دوام عمومی کیدشی در پاوز زن وصلو تا با مخالفان لسرسیه پیدا که در پاکستان در صدر اعظم شهباز شریف دفتر پیویلامی که ویلی چی در سول و امنیت در تنگیدو در پاره در کابینی پا غنده که در پایتخ اسلام آباد پا گردون پا دو ایالتونه که در پاوز در زی پر زی کولو منظوری ور کرشویده. پا اسلام آباد که پولیسی ویلی چی در پاکستان در پاوز واکونه در خرطه رسیده لیدی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سوا وو وش پیتا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
پولیو پرزیت مبارزه د پروګرام مسؤلین وایي چې په روزګان ولایت کې د پولیو پرزیت مبارزه کې د کورونیو او ولسی خلکو مرسته تر پخوا زیاته شوې. په نوموړي ولایت کې نږدې 200,000 ماشومان د پولیو لپاره هدف ټاکل شوی چې لوړ شمېر یې د اوږدې مودې لپاره له واکسین څخه محروم پاتې شوی. نورحال زموږ د همکار صدیقی پر پورت کې واوري.
روزګان ولایت په تیرو کلونو کې د گزار څو پیښې لرلې چې لای هم په چاپیریال کې د وایروس موجودیت د ماشومانو روغتیا ته جدي ګواښ بلل کیږي. ځکه په یاد ولایت کې د پولیو پر ضد مبارزه په تیرو کلونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ وه. په روزګان کې له 50 کالو څخه کم عمره شاوخوا 200,000 ماشومان د پولیو لپاره هدف ټاکل شوی، خو د پولیو پر ضد مبارزې پروګرام وایي چې دا هدف د بیلابیلو عواملو په وجه په تیرو کلونو کې نه و ترلاسه شوی. په افغانستان کې د پولیو د مبارزې د بیړنی مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي چې د کورنۍ او ولسی مشرانو په مرسته توانېدلی چې په مرکز او ټولو لري پروتو سیمو کې واکسین عملي کړي.
په روزګان ولایت کې کورنۍ او ولسی مشران د پولیو واکسین په تطبیق کې ډېر همکار دي. زه د ټولو والدینو او مخورو قومي مشرانو، علماي کرامو، متنفذینو د همکارۍ نه مننه کوم. دا همکاري چې څومره زیاتېږي په هغه اندازه موږ په سمه توګه تر هر ماشوم پورې واکسین رسولی شو.
په ورته وخت کې د روزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې اوس دوی د پولیو واکسین په ارزښت پوهیږي او په هر کمپاین کې خپلو ماشومانو ته واکسین عملي کوي. دغه راز دوی لسی مسولینو غوښتنه لري چې د پولیو واکسین تر څنګ دي د نورو ناروغیو په درملنه کې هم دوی ته امکانات برابر کړي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو فرید احمد د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل
د پولیو واکسین فازت باندې مون اوس ډېر پوه شوي. پر کمپاین کې موږ خپله لدو ته واکسین ورکوو چې هغې روغ سالمه پاتې سي. نو له مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې د نورو ناروغیو د وقایې لپاره هم امکانات راته برابر کړي.
په ورته وخت کې له پولیو پروګرام سره مرسته کوونکي بنسټونه وایي چې دوی د پولیو تر څنګ عمومي روغتیا په برخه کې هم صحیح پروګرامونه لري. د یونیسف د پولیو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه یې په اړه داسې وایي.
د پولیو د منځوړلو پروګرام کې یونیسف د عامه پوهاوي مسؤلیت لري تر څو خلک ګوته پوهاوی ورکړي او خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي. د دې تر څنګ د واکسین افغانستان ته راوړل او د واکسین ساتل او بیا هغه تر ماشومانو پورې رسول دا مسؤلیت دی یونیسف ته او افغانستان کې په دې برخه کې کومک کوي. د دې تر څنګ د نور روغتیایي پروګرامونه لکه د ماشومتوب د دورې نور څه کوم واکسینونه تطبیقیږي په صحیح مراکزو کې. په دې کې ټول کومک یونیسف کوي تر څو ماشومان د پولیو تر څنګ له نورو ناروغیو هم وژغورل شي.
ډاکټران وایي چې د ماشومانو فلج ناروغي علاج نه لري او مخنیوي یوازې د پولیو واکسین لاره کې دای شي.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. کنداری یا خامکه غاړي چې د ډیرو خلکو خوښې دي په پېښور کې هم د افغان ګلدوزانو لوري تیاریږي چې لوی خوا د دوی اقتصاد ورسره جوړ دی او لبل خوا پاکستانانو ته د هنر د افغانانو لخوا ورپېژندل کیږي. په پېښور کې د امریکا ژغ خبريالې مسکا صافي له دوو ګلدوزانو سره خبرې کړې او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
افغانی خامکی غاړي د خکلا او زلا څخه ډکې دي چې د لیدونکو پام ځان ته راړوي. د پېښور د بورډ بازار په خلیل مارکیټ کې د همدی خامکی غاړو ګڼ دکانونه دي چې افغانان یې پر مخ بیایي او تر ډیره ماشینی غاړي پکې جوړیږي او پلورل کیږي. خو د لاسي ګران بیه غاړو صنعت تر اوسه نه دی ورته را رسیدلی. امین الحق قریشی چې یو له دغو خامګنډونکو څخه دی د افغانستان د لغمان ولایت سره اړه لري. هغه د څه باندې دریو لسیزو را په دې خوا پاکستان کې ژوند او د وړکوالي راهیسې ګلدوزی کوي. نوموړي ډول ډول خامکونه په ماشین جوړوي چې هر یو ځان ته جلا نوم او بیه لري.
زما کاروبار چې کوم د خورې د ګلدوزی کار ده او په دې کې موږ صرف دوه نوه تارونه کارو چې یو خام تار دی یو پوخ کار ده. کم چې مېدا کارونه دي د غاړې کارونه دي دا موږ په خام تار باندې ګنو شه دې سره دا جلا ور کوي او کم چې دا زنانه دي ګلونه کارونه دي دا بیا په غټ تار باندې ګندو بس دې او ته مېدا دوزی وي او ته چارخانه وي او ته ګولې مارتو وي بس دا نمونه دي. یو وخت یو دا نه غاړه موږ په درې نیم سو جوړوله هغه درې نیم سو غاړه اوس په 5000 جوړو دا داسې کوم کار نه ده دا د مجبوریت کار ده یمنګ په کې پروردګار رزق روان کړی ده او د خلکو له شوق مسله ده.
دغه خامکی غاړه چې د کنداری دوزی په نوم هم یادی کی د دې ځای د خلکو د خوخي وړ هم ګرځیدلی.
پاکستانی موس پرې کار باندې ورته د دې شوق پیدا شوې ده. حتی دغه غاړه جوړې ده پټې خو به خي عام طور سره دیم جوړې او حتی دغه خلک سینه پر کنداری دوزی چې کوم دي دې تم دا شوق پیدا شوې بس اند سوات نه خلک راځي د کابل نه خلک راځي موږ د غاړه ورته جوړو.
ګلدوزی چې څنګه تاسو ته معلومه ده کې مختلف قسم ډیزاینونه وي د کې بازه تامنګ دلتا په افغاني ژبه کې سینپور وایو چې دا ډیر زیات ډیمانډ اکثرا بادا بهر د ملک نزي په غټ نور ملکونو کې اکثرا په دې ودونو کې یا نور څه خاص سلیبریشن کې داخل استعمالي.
د افغانانو د همدې هنر له برکته یو شمیر پاکستانیان هم په ورته کار بوختي چې له دې لارې خپل نفقه ترلاسه کوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راس خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز بینن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې به یو ار بیا خبرونه واوري.
یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبري اژانس د ریپورت لمخې د افغانستان په اتو شمالي ولایتونو کې د موراکن لوکاست یا د المغربي قنتی ملخ د آفت د خپرېدو له امله سږکال په هغه هېواد کې په فوق العاده توګه د فصلونو د ضای کېدو امکانات موجود دي. د یو پی آی اژانس د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې د سازمان د یو تازه رپورټ په حواله وایي چې په افغانستان کې فصلونو ته د المغربي قنتی ملخ د آفت خپرېدل د غټې اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان لپاره د دغه نړیوال سازمان صحاوي عامر ریچارد ترنچار ویل دا قنتی ملخ له 150 نه زیات مختلف نباتات خوري چې په دې کې د ونو حاصلات د څرځایونه او 50 هغه فصلونه شامل دي چې معمولا په افغانستان کې شنه کیږي. د ترنچر په باور دا پدیده نه یوازې دا چې د سیمې بزګرانو او کلیوالو ته غټ خطر متوجه کوي، ټول هیواد بعد خوراکي موادو له بابته له بې امنیتۍ سره مخامخ کی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یا یونیسف وایي چې دغه نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراک ځواکۍ پر ناروغۍ د اخته شوو ماشومانو د درملنې او د خوړو د برابرولو په برخه کې د پیسو د کمبود سره مخامخ دی. د یونیسف د خوړو د څانګې مشره میرمن میلانی ګالوین پرون د پنجشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې نړیوال سازمان د ټویټر په پاڼه خپور کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 8500 ماشومان په خورا سخته خوارځواکۍ اخته دي. دا واشنگټن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د پنجشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد له مشر پال کولمان بکر سره ملاقات وکړ. بهرنیو چارو د وزارت وایان عبدالقهار بلخی ویل چې متقی له نوموړي سره په اروپا کې د افغانانو د ستونزو د حلولو په غرض د قونسلي خدماتو د مهیا کولو خواست وکړ. د افغانستان د پخوانی حکومت د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د سولې لپاره د اروپایي انسټیټیوټ له یو لوړ پوړي مامور ماریان زومبولف سره او هم د دغه مؤسسې د لوړ پوړي مشاور ژان فرانکو کارټین سره د افغانستان د وضعیت په باب خبرې وکړې. د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د پاکستان سترې محکمې پرون د پنجشنبه په ورځ په سمدستي توګه دغه هېواد د معذور شوي صدر اعظم عمران خان د خوشي کولو امر وکړ. څارونکي وایي چې د سترې محکمې فیصلې د عمران خان لاس پیاوړی کړ. پولیسي مظاهرې او د تشدد نه ډکې واقعې چې د سه شنبه په ورځ اسلام آباد د هایکورټ د انګړ دننه د عمران خان له نیولو وروسته په پاکستان کې وشوې 2001 میلادي کال وروسته مثال نه لیدل کیږي. په عین وخت کې پاکستانی چارواکو د روان تشدد د مخنیوي په غرض د اسلام آباد، لاهور او پېښور په شمول په غټو ښارونو کې د پوځ عسکر تعینات کړل. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس چې د اسلام آباد پولیسو د پنجشنبه په ورځ د عمران خان د حکومت په کابینه کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پاکستان د تحریک انصاف ګل مرستیال شاه محمود قریشي په شمول د دغه ګوند څو تنه لوړ پوړي مشران ونیول. د چین مطبوعات خبر ورکوي چې هغه هیواد د پاکستان سمندري ځواکونو ته دوه جنگي بیړۍ ورسپارلې دي. د چین د حکومت طرفداري د انګریزي ژبې ګلوبل ټایمز رسپانې د رپورټ له مخې دغو نو کښتونو به د پاکستان سمندري پوځ د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز اسی پیک د سمندري حدودو د حفاظت لپاره استعمالوي. د اسرائیل پوځ پرون د پنجشنبه په ورځ د غزې په تړانګه کې د فلسطین د اسلامي جهاد د جنگیالو په مرکزونو بیا بمباري وکړه. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو د پرله پسې هوایي بمباري په نتیجه کې 25 کسان وژل شوي دي. په عین وخت کې مصر، فرانسې، جرمني او اردن د رواني جګړې د ختمېدو غوښتنه کړې. د چهارشنبه په ورځ د موټر بم په چاودنه کې د سوریې د پولیسو یو لوړ پوړی سایمن صاحب وژل شوی. د اسلامي دولت ډلې د دغه برید ذمواري قبول کړه. د ترکیې د هوملینډ یا د وطن ګوند مشر محرمینس چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړو د میدان نه ووت. د کاناډا د اونتاریو د ولایت پولیس وایي چې د پولیسو یو افسر د پنجشنبه په ورځ وژل شوی او دوه تنه نور یې ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې برېتانیا او ځینې نور لویدیځ هېوادونه د ټیریزم په لیست کې کرملین د طرفداري واګنر ګروپ ډلې د شاملولو په اړه غور کوي. دغه ډله د کرملین په استازیتوب د خارجي جنگونو لپاره د کرایي عسکر راجلبوي. په اروپایي اتحاد او په متحده ایالاتو کې هم په دې اړه عینشان بحثونه پیل شوي دي. له بلې خوا د بشري حقوقو مدافعینو د روسي ځواکونو لخوا د یوکران په ختیځ کې په زور او جبر لسګونو زرو ماشومانو د بې ځایه کولو او په زور روسي ته د وړلو پاړه په نړیواله کچه د عمل غوښتنه کړې او د لندن د اکنامس مجلې د یو تازه رپورټ له مخې د اتریش پایتخت ویانا د نړۍ د هغو غټو ښارونو په سر فهرست کې واقع دی چې د ژوندانه ټولې اسانتیاوې پکې برابرې دي. د خبرونو پای
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
فلیپین په انډو پیسیفیک کې د امریکا تر ټولو نظر متحد دی. زموږ روابط په ګډو او د امریکایانو او فلیپینیانو په ګډو ارزښتونو باندې ولاړ دی. نو په دې کې د ډیموکراسۍ لپاره زموږ په ژمنه باندې ولاړ دی. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د تازه وخت د امریکا فلیپین د دوه په دوه د وزیرانو په سطح په غونډه کې څرګنده کړه. دوی ویلي زموږ امنیتي ائتلاف زموږ د دواړو هیوادونو لپاره د قوت یوه دوامداره منبع ده. موږ په هغو لارو چارو باندې تمرکز کوو چې د زیات شوې دفاعي همکاري موافقې له مخې زموږ نږدې روابط پیدا کوي، ځکه نو زموږ قواوې به حتی په ګډه نږدې کار کوي چې په دې کې د بشري مرستو رسول او طبیعي آفتونو ته ځواب ورکول شامل دي. د دفاع وزیر استین او ما د امریکا په کلکه ژمنه باندې ټینګار وکړ چې د هر ډار او تیری په خلاف د فلیپین سره ولاړه ده. په دې کې د جنوبي چین سمندرګي او د سیمې ژغورل شامل دي چې په بین المللي قانون سره اداره کېږي چې شیان مفکورې او خلک په آزاده توګه حرکت کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل موږ د سول کالی یا آی پی ای ایف د سوکالی لپاره د انډو پیسیفیک چوکاټ له لارې په ګډون د خپلو ژور ښوونکو اقتصادي روابطو باندې هم خبرې وکړې. زموږ د آی پی ای ایف د نورو انډیوالانو سره له نږدې نه کار کوو چې دغه چوکاټ قوي کړو چې زموږ د چټکې مناسب اقتصادي ودې سره امرسته کوي، ځکه نو زموږ ټول خلک به خپل بشپړ ظرفیت ته ورسېږي. د هغو موضوعاتو په باره کې به مخکښي وکړي چې د یویشتمې پیړۍ اقتصادي بڼه به بدله کړي او دا په داسې طریقه کوي چې هغه زموږ د کوریې لپاره دوامداره ده. دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي چې د اقلیم د ستونزو سره مبارزه وکړي او د انرژۍ خوندیتوب قوي کړي. امریکا ژمنه کړې ده چې د فلیپین سره مرسته کوي چې خپل د لوړې ارزو هدف ته ورسیږي چې د 2030 کال پورې 15% پورې خپل زهرجن ګاز کم کړي. امریکا تخنیکی مرسته او د مقرراتو لارښود برابروي چې د فلیپین د ملکی اټومي انرژي د پروګرام وده ملاتړ کوي. د فلیپین په شمول په ډیرو هیوادونو باندې د خوړو کمښت تاثیر کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه امریکا دغه چیلنج ته د حل په پیدا کولو کې مرسته هم کوي. په فلیپین کې ډیره شرکتونه د امریکا د حکومت او د امریکا د خصوصي سکتور په مرسته سره د اقلیمي خوړو په شدید پرمختګ کې مؤثره پرمختګ کوي. د دوی تولید زیاتوي او د دوی د تدارکاتو د سلسله ارزښت دوام. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انویل ټولو دغو او لدينا ذات سهوت امریکا ارزښت ورکوي. د فلیپین سره په خپل قوي او ژورې انډیوالۍ ویاړې. امریکا سترګه په لار ده چې په راتلونکو کلونو کې د امریکا فلیپین روابط قوي شي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.